Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د غهیز وب بجشوي په دې سهارنۍ خبری مجله کې هلمند کې تازه پیل شوې جګړې پر ځاني زیان سربېره ګڼ خلک بې کوره کړي
تقریبا زر کورونه شاهوا ټول کور څخه به ځای شوې دي چې د بولاند سیمه قلای بوست بابا جی
هدفي وجنو پر خبريالانو ژوند تنګ کړی
خبريالان دانه دانه تاکي او خبريالان وژني هیڅ خبريال اوس باندې نه دی
د افغانستان څو ولایتونه سیلابونو ځپلي غور او هرات په سر کې دي
روسیې ابتدایي نشون میده کې ما
لبرنی ارزونې شي چې یو څلور درش په ټکو کورونا ویجاړ شي
او په هند کې یو ډالیز ځوانانو د کورونا د مخنیوي هڅه پیل کړې نن چهارشنبه د سوریا وای 15مه د روژې مبارک میاشتې درويشتمه او د می 15مه نیټه ده کوربه مو زه اسد الله لودین يم راځي تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو د افغانستان په سباندې شلو ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو اټکل شوی دفاع وزارت یو ځل بیا وایي ځواکونه یې هر ډول حملې شنډولی شي او د بشري حقونو فعالانو ایران کې د زنداني فلم جوړونکو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې بشپړ خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر روانو 24 ساعتونو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی دغه ادارې پرون په یو خبرداري کې ویلي له نورستان تر هرات او له غزنی تر بلخ په 24 ولایتونو کې له 100 څخه تر 150 میلیمتر پورې د ورښت اټکل شوی پرون هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې له دې جملې هرات او غور کې سیلابونو لږ تر لږه 140 کسان مړ کړي تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو شندولو ته چمتووالی لري دغه وزارت دا سرګندونی وروسته تر دې کړي چې په 13 ورځو کې له اورزګان زابل فاریاب کاپیسا خوست بغلان غزنی فراه او نورو ولایتونو نه هم د ناامنۍ راپورونه ورکول شوی د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل
له خپل خلکو او هیواد څخه د دفاع په لار کې زمونږ د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د هر ورځ په تریدو سره زیاتیږي ځواکونو د هیوادوالو د سر او مال ساتنه پر ځانونو فرض ګڼلې او د دښمن په وړاندې هر ډول دفاع ته چمتو دي
په وروستۍ جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوخته او د غراز ګڼ خلک بې کوره شوی د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګروان کانال د سربند څلورمې برخه د جوړولو چارې په بشپړې دودي د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې د کانال له بشپړې دو سره به تر 100 زیات کورنۍ ترې ګټه واخلي
ریګروان کانال چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ ګډه پروژه ده د اوبو د تنظیم او کرنیز زمکو خړوبولو په موخه تطبیق کیږي د دغه کانال مالی لګښت د جاپان جایکا موسسه ورکوي چې اوس مهال یې 90% چاري بشپړې شوې دي
دغه پروژه د پروان ولایت په قلعه خواجه او د کاپیسا ولایت په سخیخیلو کلیو کې عملي کیږي په غزنی کې د وسلوال برید له کبله د عدلی ریاست د قضایي چارو امیر احمد شاه احمدی ټپی او رورې ووژل شو د غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تیر مازدیګر شوې
د عدلی ریاست د قضایي دولت امیر احمد شاه احمدی زخمی شوې ده او ورسره ورورې پر شهادت رسیدلې ده عاملین یې لسیمه په تخته برل شوې ده زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي تر څو یې د عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې دغه پیښې پر غاړه نه ده اخیستې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکو محمد نوریزاد د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې دوی وایي نوریزاد چې په بانک شپې ورځې سبا کوي سخت ناروغ او حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دی د ملګرو ملتونو د خپلواکو کارپوهانو پرونته یو غاډه اعلامیه کې ویلي دا خبره څرګنده ده چې نوریزاد د خپل نظر د څرګندولو لپاره زنداني شوی د رژیم منتقد نوریزاد چې ګن فلمونه لیکلي او ډایرکټ کړي له 2019 لسم کال راهیسې په زندان کې دی. د بخنې نړیوال سازمان په وینا د ایران رهبر آیت الله علی خامنائی ته د سپکاوی په تور په 18 کاله بند محکوم شوی. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د ټولنې په مالی مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول. دغه پروسه پرون دغه ساحه ته د اروپای ټولنې د پراختیايي چارو د کمشنر اولیفر واره هلی د سفر په بهیر کې پیل شوه. د بالکان په لویدیځ کې پراته هیوادونه هڅه کوي چې له اروپای ټولنې کورونا ضد واکسین ترلاسه کړي، خو سربیا او د بالکان حوزې نور هیوادونه تر ډیره چین او روسیې ته لیواله دي. دا کار د دې سبب شوی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه دغه حوزې ته د خپل واکسینو رسول وزندوي. په بالکان حوزه کې ځینو سیاستوالو پر اروپای ټولنې انتقاد کړی چې د اړتیا پر وخت د خپلو غړو هیوادونو ته د ژغورنې لپاره لاس نه ور اوږدوي. او د رسمي شمیرو لمخې په 2000 کال کې په جرمني کې د خي اړخو افراطیانو لخوا د جرمونو اندازه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. د پولیسو شمیرې ښیي چې په 2000 کال کې د خي اړخو د جرمونو شمیر 23,604 ته رسیدلی و چې دا له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر پرون د یو خبري کانفرانس پر مهال وویل چې خي اړخه افراطیت زموږ د هیواد لپاره لوی ګواښ دی. یو سروې ښیي چې د جرمني د 14 ایالتونو له جملې په 8 ایالتونو کې په ورځ کې له 3 تر 4 پورې کسانو باندې د خي اړخو افراطیانو لخوا حمله کیږي. په دغو حملو کې کډوال پناه غوښتونکي او د جرمني تورپوستي وګړي پنهخه شوې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او شمیر نور لوی ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 4 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.4. هرات اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.14. مزار شریف اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.24. قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.6. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 4.3.
سهرنۍ خبری مجلې ته غوږی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د هلمند چارواکي ویل تیر یک شنبه د تازه جګړو لکبله شاوخوا زر کورنۍ بي ځای شوي. دغه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې لخرګه خار به د وسلوالو لاس ته ورنشي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشري هم په هلمند کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د هلمند د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس وی لتیر یک شنبه د تازه جګړو لکبله په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بیلابیلو برخو ته کډه سوی دي. سید محمد رامین ازادي راډیو ته ویل ډیری کورنۍ د لشکرګه ناوي او نادلی ولسوالیو لزینو ساحو کډه کولو ته مجبور سوی دي.
جنگ او جګړه لامل تقریبا زر کورنۍ شاخوا خپل کوروس خراب ځای شوی دي چې د بولاند سیمه خلک ته د ناوې اوسند عینک شاخوا خلک به ځای شوی دي. قلای بوست باباجی بشران دا سیمه څخه خلک را به ځای شوی دي.
په دې نورو راپورونو کې د به ځای سو کورنۍ د غشمیر تر دې زیات شول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګه شار متمرکزه وچی تر ډیره هده په شا تنبول سوی ده. خود ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ویلي د دغه حمله پر مهال چې د شار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینی پوسټې د وسلوالو لاس ته ورغلي، اته سرتیری وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د هلمند ملي امنیت د ریاست مرستيال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنوي ته ویل چې لشکرګاه شار به هیڅ کله د وسلوالو طالبانو لاسته ورنسي.
هرگز به لشکرګاه سکوت ونه کړي. تاسو په دې باندې ډاډا اوسئ. دا یو غلچکی بریدونه دي، یا نغم باسي یا مینونه یږدي، دغه د دوی کار دی. یا موټر بم کې یا انتحار کوي، د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه دمه ځواکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې له پیلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغوري په نوم کمپاین پیل کړی، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شولې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی چې د یو پوځي کمیسیون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلوال وژل سوي چې اته تنه د دوی مهم قومندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلی چې په جلسو کې دوه وشتنه د القاعده ډلې پاکستانی وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د دوه وشتو غړو وژل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړی نسته. د وسلوال طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل له لاهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلول طالبان بللي چې د اوربند لپاره یې د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلولو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
و موردل چې په هلمند کې چارواکي وایي چې تازه جګړې شاوخوا زر کورنۍ بې ځای کړي. یو بې ځای شوی ازادي راډیو ته ویل:
زه د بولان اوسیدونکی لشکرګاه ښار ته راغلی یم د جنگ له امله. په داسې حالات کې چې یو دم طالبان سیمې ته راغله، جنگ شروع شو، هېڅ شی مو نه دی راایستلی. کور دغه صفات کوچنیان مو صرف راوویسته، مازې مو هغه صرف نه کوي. څه شیان چې وو په کور کې پاته دي، حتی اوړه، کالي، بس صرف موږ او کوچنیان راوتلي یو، نور ټول شان پاتې دي. ډېر سخت وضعیت په ښار کې هم د کریز ځایونه دي او شیم نشته، ټول شیان هم هلته پاتې دي. جګړه ډېره شدیده وه، په هېڅ صورت سره نور شیان نه راوتل.
موږ نو د بولان څخه د جنگ په خاطر راوتلو، نو ځکه کور کې مو ټول سامان هلته پاتې شو. بس ما چې سرونه پناه کړي دي لشکرګاه ته، شاته مرکز ته راغلي. نو
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه یو تازه نظر پوښتنه کوي چې ډیر خبریالان هدفي وژنې د خپلو اندېښنو اصلي لامل ګڼي. دوی وایي چې په دې اړه نظر پوښتنه کړې چې له 350 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ دفتر نای د خبریالانو د هدفي وزنو په اړه اندېښنه څرګندوي او حکومت د وزنکو د نیولو په برخه کې په بې غوري تورنوي. د دغه دفتر مشر مجیب خلواتکار د سې شمې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیوناسته کې د خبریالانو د اندېښنو په تړاو د یوې نظر پوښتنې په شریکولو سره وویل چې ترهګر خبریالان په انتخابي توګه هدف ګرځوي.
خو خبریالان په جګړه کې همدارنګ په چاودنه کې، په انتحاري بریدونو کې، په غلچکی بریدونو کې دوی شهیدان شوي. خو متاسفانه اوس دغه هدفي بریدونه سده خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. دا ستونزه دا ده چې هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی او خوندیتوب متاسفانه د خبریالانو دپاره هیڅ نسته.
ښاغلی خلواتګر زیاته کړه کومه نظر پوښتنه چې دوی کړي د رسنیو له 350 تنو کارکونکو سره د دوی د فزیکی خوندیتوب او د دندو د امنیت په اړه مرکې سوي دي. د نوموړي په خبره د دغه نظر پوښتنې پر بنسټ د رسنیو ډیری کارکونکي په ځانګړي توګه خبریالان د ځان او د کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د راپور لیکونکو زیاته کړي چې هدفي وزن په خزینه خبریالانو بریدونه، ډله ایز بریدونه او د سولې په خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ په پام کې نه نیول، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د وزل سویو خبریالانو کورنیو ته حکومت نه پاملرنه د خبريالانو جدي اندېښنې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبريالانو د ستونزو د حل په موخه د دوی د امنیتي اندېښنو او د خبريالانو د شکایتونو د څېړلو لپاره د دغه وزارت په چوکاټ کې یو کمیټه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د وایان مرستیال احمد زیاز یوای تر دې دمه د خبريالانو د وزن د عاملینو د نیول لپاره اقدامات ترسره شوي دي.
دا خبريالانو ټول قضيه د پولیسو لخوا په جدي ډول څېړل شوی دي. د خبريالانو د هدفي وژنو یو شمېر عاملین د پولیسو لخوا نیول شوی او یو شمېر نور چې نه دي نیول شوی د پولیسو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د نړۍ د مسولینو په خبره لدیار لسوات یوم کال راهیسې په افغانستان کې یو سل 50 خبريالان او درسنوي کارکونکو وزل شوی دي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي د ټلو نیوز ټلویزیون په خنۍ ویاند یماس یواش او د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند او یو شمیر نور خبريالان او درسنوي کارکونکو په دې ورسته یو میاستو کې په هدفي توګه پنخسول. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاندې ملاله میوند کورنۍ چې د سې شنبې په ورځ د نای په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل حکومت ملاله د وزونکو د نیولو خبره کړې خو تر اوسه دوی دغه نیول شوي کسان نه دي لیدلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري اوس هم راځو دی ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیر لري. نوریاس نوري ته به غوښ شو چې د زینو د غو ورسپانو پانی اړولې دي.
فارن افیرس خبرونه د افغانستان لپاره د خطر او فرصت شیبه تر سر لیک لاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی یو لیکنه خبره کړې ده. ولسمشر غنی لیکي له افغانستان تر سپتمبر پورې د پاتې 2.5 امریکایي سرتیرو د استلو پاړه د ولسمشر جو بایدن پریکړه هیواد او ګاونډیانو ته یو نوی څپرکی پرانیزي او زیاتوي. په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو ځواکونه په دې هیواد کې ډېره وخو ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د جګړې پریکړې په خپل افغان حکومت کوي. د اشرف غنی په وینا نور به د طالبانو جګړه چې وای د بهرني ځواک په وړاندې کوي توجیهونه لري. طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د وڅرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د هغه تړون له مخې چې د تیر کال په فبروري کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او طالبانو ترمنځ شوی ټاکل شوی و چې ټول امریکایي ځواکونه د می له لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. خو د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11 له افغانستان ووځي. ولسمشر غنی وړاندې لیکي د امریکا دغه پریکړې طالبان او په پاکستان کې د هغوی ملاتړي حیران کړي او هغوی د یوې نوې لارې غوره کېدو ته اړ کړي. د هغه په وینا آیا دوی غواړي چې د یوه باوري لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي او که غواړي چې لا ګډوډوي او تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. د غنی په وینا که طالبان وروستۍ لاره غوره کوي نو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په وړاندې جګړه مخته یوسي او که طالبان لا هم له خبرو کولو ډډه کوي نو به دوی د ګور سوله غوره کوي. ولسمشر غنی په دې لیکنه کې د پاکستان رول ته اشاره لیکي که دا هیواد طالبانو ملاتړ غوره وګڼي نو به اسلام آباد په دې کار سره د افغان ملت د دښمن خواني ولوي او په دې توګه به له هغو پریمانه اقتصادي ګټو بې برخې شي چې سوله او سیمه ییز اتصال رامنځته کولی شي. د غنی په وینا پاکستان لپاره بیا هم ناوخته نه ده چې اسلام آباد د سولې په یوې منظمې پروسې کې د یوه شریک او مهم لوبغاړي په توګه راڅرګند شي. ولسمشر غنی د غراز ویلي حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي او که په نتیجه کې سوله ټینګېدای شي دی هم چمتو دی چې د ولسمشری دوره وختي پای ته ورسوي. د لمل ورسپانه لیکي طالبانو په هلمند کې دوه ورځې وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونو یواړه افغان پوځ ته وسپارله او ترې ووتل پراخې حملې پیل کړي. افغان ځواکونه هم د طالبانو د دغو حملو په وړاندې چې د سیشن بې تر ورځې دوام وکړل ودرېدل او دفاع وزارت وویل چې له سلو زیات طالبان وژل شوي دي. د ډیلی میل په لیکنه وسلوالو طالبانو په ټول افغانستان کې حملو ته وروسته له هغې زور ورکړی چې امریکا له دې ډلې سره د دوحې د تیر کال د تړون له مخې د می تر لومړۍ نیټې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو ضرب الاجل پوره نه کړ. وړاندې په ډیلی میل کې لولو چې طالبانو د دوشنبه په ورځ پر لشکرګاه له مختلفو لورو حملې پیل کړې او د دې ښار په لمنو کې یو شمېر امنیتي پوستې هم ونیولې. ملا جان چې د لشکرګاه په یوه څنډه کې اوسي وایي د تندر په څیر د درنو وسلو او چاودنو غږونه اورېدل کېدل. دغو حملو دغه راز په سلګونو کورنۍ دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو کډې وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه ټویټ هم چې ویلی دی د وضعیت خرابېدو مسول به هغوی وي چې له افغانستان نه د امریکایي او ناتو ځواکونو ایستل زنډنی کړي په خلکو کې دا ویره زیاته کړې چې طالبان به ښایي سرلنۍ تهاجمي حملې پیل کړي. ډیلی میل لیکي د اتلانتیک دواړو غاړو ته سیاستوالو خبرداری ورکړې چې د دې خطر شته چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د بایدن پریکړه د قدرت یوه خلا رامنځته کړي، داسې خلا چې طالبان یې د ډکولو هڅه کوي.
اوس به هم راشو دي چې په افغانستان کې په وروستیو کې طبیعي پیښو او دغه را سیلابونو په 1200 ولایتونو کې خلک زیانمن کړي. دغه ولایتونو کې سخت ورښتونه شوي چې له کبله یې سیلابونه هم راوتلي. تر ټولو ډیر غور او هرات ولایتونه ځپل شوي دي. په هرات کې د 40 کسانو او په غور کې د 100 کسانو د مړینې خبر هم ورکول شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په 40 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او اورښتونو ډیر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
متاسفانه شمار بعد مرغه په هرات کې په تیرو 40 ساعتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو ټولیز شمیر 40 کسانو ته رسیدلی دی. اټکل کېږي چې په روانو 40 ساعتونو کې هم ورښت روان وي. موږ خلکو په ځانګړي ډول ځانګالو کسانو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لرو.
د ولی ویاند وی په مړو کې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. بلخوا د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې ورښتونو او سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنیو ته وویل
لبرنۍ ارزونې شي چې 130 پیته کورونه ویجاړ شوي، 910 کسان بې ځایه شوي چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي، 10 کسان شهیدان دي چې 6 پښتانه ماشومان دي، 6500 هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور ولی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سخت اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو 4 ورځو کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب شوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور شوی دی.
د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په ټول افغانستان کې ځوابي اقداماتو ته چمتو دي. هرات کې مو سروې پیل کړې ده. د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو لړۍ هم د سیشن به پورات پیل شو. هغه کسان چې کورونه وران شوي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي.
د شغلی حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نورو اړو کسانو ته هم راستي برابرې کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل سوي خلای شمیر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو 40 ساعتونو پورې به د افغانستان په 40 ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع اخلو. په هند کې چې د کورونا دوهمې څپې سخت ځپلې او حکومت له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، یوې ډلې ځوانانو له دغې وبا سره مبارزې ته رادانګلی. تفصیل په دې راپور کې.
سوادها پرساد چې ښوونځي زده کوونکي دا آزموینې تیرې شوې رښتینی کار ته مخه کړې. د ژوند ژغورلو لپاره اکسیجن درمل او روغتونونو کې بسترونه د کووید 19 ناروغانو لپاره پیدا کوي. پرساد له پلسګونو نورو رضاکارانو سره چې عمرونه دي 419 کلونو تر منځ دي د ځوانانو په مشرۍ د یون کټ په نوم ټولنه کې سره راټول شوی او په انټرنیټ کې د یو انلاین ډاټابیس لاره په ټول هین کې د لاسرسي وړ روغتیاي سرچینو په اړه معلومات راټولوي. دوی له ټولنیزو شبکو څخه په استفاده هغوی ته چې د کورونا له امله مرستو ته عاجل اړتیا لري مستقیما د روغتیاي وسایل او درملو سرچینې ورخي. د ځوانانو دغه ډله و ورځې په اونۍ کې د 40 ساعتونو لپاره کار کوي. پرساد چې په ممبئی کې اوسی وای دا کار سړی ډیر ستړی کوي خو زیاتوي که دا وکول شي چې د یو چا ژوند وژغوري نو د وجود هیڅ یوه برخه به هم د ستړیا احساس ونه کړي. پرساد د بیلګې په توګه پر کورونا اخته دی یو ځوان ناروغ د ژغورلو خبره کوي او وایي دغه ناروغ چې اکسیجن ته سخته اړتیا درلوده او د کورنۍ غړو یې په موندلو 2 ساعته تیر کړي وو او په پیدا کولو یې نه و بریالی شوي، دوی ورته اکسیجن پیدا کړ. هغه وایي خبره یوازې دا نه ده چې دوی خلکو ته د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورپه ګوته کوي، بلکې غواړي محتاجو خلکو ته دا احساس ورکړي چې په لکړونو ډک حالت کې دوی یوازې نه دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې هینچ د 1.5 میلیون وګړو 2/3 برخه تر 15 کلونو لاندې عمرونه لري او ځوان نفوس لرونکی هیواد ګڼل کیږي. هیڅکله هم ځوان کهول ته د 4 دومره درون مسؤلیت نه و سپارل شوی. په هغه هیواد کې چې په کورونا وایروس د اخته کسانو رسمي شمیره له 0 میلیونو واوښته، په هند کې په هغو روغتونونو کې چې د کورونا د ناروغانو درملنه کیږي د بسترونو درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې ده. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته کسانو شمیر په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمیر اوس له 2,00,000 اوښتی دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راروانو 24 ساعتونو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یو خبرداري کې ویلي چې له نورستانه تر هرات او له غزنی تر بلخ پورې به په دغو ولایتونو کې له 10 څخه تر 1.5 ملیمتر پورې د ورښت اټکل شوی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفانو د هر ډول حملو شندولو ته چمتووالی لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې په تیرو 4 ورځو کې له اروزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو د ناامنۍ راپورونه خپاره شوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګ روان کانال د سربند د 3 برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې د کانال له بشپړېدو سره به تر 20,000 کورنۍ ترې ګټه واخلي. په غزنی کې د وسلوالو برید کې د عدلي ریاست د قضایي چارو امیر احمدشاه احمدي ټپي شوی او ورور یې وژل شوی دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکي محمد نوریزاد د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالی مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول او د رسمي ارقامو له مخې په 2020 کال کې په جرمني کې د خیاړ خو افراطیانو لخوا د جرمونو اندازه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
کوم سال دی چې به درې ما کړم راوړی دی چغسرې د څلور انځمشت کې شګر او کوم چې وسنلرم پر ټرالو کې شګر او کوم رس کې یو ټریپ را کوو کور مغړ دې تنه نه پرې سپلار نه ډاره خپل غریبی کو
زه چې دا نور ګورم دوی اتری شیم لري موزیم لري هغه چې پی نه یخیږي جامې نه لم دیږي تا غم نه لري څنګه دی
زه دونه وس نه لرم چې درې شوالم په سر چې کوته خېجم دولت به خپې می در کې به غړو مخ په چې سر انځه بجی را کوج به نه بجو لز بجو پر کار کوم بنور یخی نور می وځي سن کې خپل درې شوال
مکتب کې به چې کلی کال تاریخ خپل سیمه کې کنا
ول د مکتب کې منځم پورې می دل به شپارچا راړه وسه ماسخمه یا تم سیمه کې ماسخمه یا پسته مفسر کې کار کو سر 15 بجې را کوزی ګولس بجو پورې کار کو
کور کې څو غړي استه
کور کې لاس نه پرې سټول زما یو بل روړ غړې چلے ز شګر کوم چې کور د شینه چې تور چې بوره وړم خپل کار په روانه کور
څومره ستړی کار دی
دا ډیر ستړی کار بوسه بلچر سینره چوتیګه به جالي ټرالي د ټرالي سخت پوره وزي کم ټرالي سره لونه کوم ما غکوم متروزي ټرالي را سخال د بوزه شګر سخال د کوم مزر از خپل نشم برال نور خلکو باندې بارو ما شل دی شپه مزد ور کوم باره راته یو مزر کو په سخت را وزي
او په څو خرڅې به
200 روپۍ یو لیم سل روپۍ ټریپ خرڅېږي
ل دې سره دغه خبری مجله سرته ورسیدله. اوس مې همکار سید سمی عباس راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس ستړي مشي او سهار مو په خیر.